فریبا ظاهر راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان حکومت وای د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو پر نتایجو او راتلونکو ګامونو خبرې کړي، ارګوایي هر کله چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وسي له دوی سره شریکېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړې ورسره شریکې شوې دي. دغه کمیسیون وایي ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له دې وروسته کار کوي چې دغه پریکړې تحلیل او تجزیه کړي. د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیر شپه د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د طالبانو یو زندان مات کړی، اولس تنه یې خوشي کړی دی چې دیارلس تنه پکې پوځیان او څلور تنه یې ملکیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت له سریلانکا سره د دوړ هیوادونو ترمنځ د هوای دهلیز د جوړېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د مالیه وزارت وایي شمروز خان مسجدین نن ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت سرپرست د سریلانکا له ولسمشر سره د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د مستقیم هوای دهلیز پر جوړېدو چې هر اونۍ به مسافر او سوداګریز توکي ولېږدوي ټینګار وکړ. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لمړنۍ نتایج ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثره څوکۍ ګټلې دي. په چین کې چارواکو نن وویل د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 900 کسانو واوښت. او د قزاقستان څخه باندې زر تنه وګړي تیر ورځ د دې هیواد له ګاونډي قرغیزستان څخه بیرته قزاق خاورې ته ورستانسول. تر دې وړاندې راپور ورکړل شوی و چې دوی ورځې وړاندې د قزاقستان په 50 کلو کې قومي شخړې راپورته شوې او ځینو کسانو د دې شخړو له کبله قرغیزستان ته پناه یووړه.
مننه فریبا ظاهر چې د خبرونو لنډیز مو لاوریدونکو سره شریک. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې پر امریکایي ځواکونو وروستای برید به د افغان او امریکایي ځواکونو په همکارۍ منفي اغیز ونه کړي. دا خبره د یاد وزارت لخوا په یو بیان کې نن یک شنبه شوې ده. دا وروسته له هغه چې وړ مورز په ننګرهار کې د افغان پوز په یونیفورم کې په یو بریدګر په دازو سره دوه امریکایي عسکرو وجل او شپږ نور ټپیان کړ. دا خبره راپورته کیږي. صفی الله ستانگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغان پوز تر ټولو لوړ رتبه پلاوی چې مشري لوی درستیز جنرال بسم الله وزیری کوي د ننګرهار ورسته پیښه څیړي. دا خبره د ملي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې کړي. ملي دفاع وزارت ویلي د ننګرهار په څیر بریدونه به د افغان او امریکایي ځواکونو د نږدې همکارۍ پر روحیه منفي اغیز ونه کړي، بلکې دا ځواکونه به په ګډه د تروریستانو په وړاندې مبارزه روانه ساتي. د اعلامیې له مخې افغان پلاوی له امریکایي ځواکونو سره په ګډه ننګرهار ته تللی او د پیښې علت او جزئیات څیړي. له ننګرهار شنبه رسنیو پر امریکایي ځواکونو د برید په اړه څو ډول ارقام خپاره کړل. یک شنبه سهار بیا په خپله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال سانی لګیت تایید کړ چې د ملي اردو په یونیفورم سنبال بریدګر په ډزو سره دوه امریکایي عسکر وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډګروال سانی لګیت په حواله په یو بیان کې راغلي چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ ته د یو مهم مشر لیدلو ته ورغلي وو او دا برید پرې له یادې سیمې په بیا راتګ کې وشو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزارت د بیان په حواله لیکلی چې وژل شوي پوځیان 28 کلن جاویر جګوار ګوتیرس او 28 کلن انټونیو ری رودریګوز وو. د شنبې ورځ په دې برید کې امریکایي ځواکونه ته په مرګجوبلې اوښتو سربیره د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او درې ژوبل دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هم وایي چې د دې برید په اړه پلاوي خپلې څېړنې پیل کړي.
سیمه کې عملیات روان دي، نو تر اوسه پورې موږ ته دا معلومه نه ده چې آیا دا نفوذي څوک وو، صحوه شوې ده یا اشتباه شوې ده. نور تفصیل لپاره هلته قمندان د لیوا او هیات هلته تللی دی، تحقیق کېږي.
په شیرزادو کې طالبان او اسلامي دولت ډلې فعالې وي، خو هیڅ یوې تر اوسه د وروستۍ پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تېرو کلونو کې د افغان پوځ په یونیفورم سنبال ځینو بریدګرو د پوځ له لیکو په بهرنیو عسکرو ډزې کړې. ناټو دغه ډول بریدونه د زرغون پر آبي یا گرین اند بلو په نوم یاد کړي. گرین اند بلو هغه پیښو ته وایي چې پکې د افغان سرتیرو له لیکو پر بهرنیو عسکرو د ټوپک شپېلۍ ور برابرې شوې او هغوی ته مرګ ژوبله رسولې. د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ پوړي قمندانان هم د داسې بریدونو شاهد پاتې شوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د امریکا او ناټو اوسنی عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د یو افغان عسکر له برید روغ ووت، خو په برید کې د کندهار د هغه وخت امنیه قمندان جنرال رازق ووژل شو. فاکس نیوز یکشنبه له یو پخواني امریکایي پوځي لیرای پیتری سره چې یو لاسې په افغان جګړه کې پرې شوی و د ننګرهار د پیښې په اړه خبرې کړې. هغه وویل چې داسې بریدونه له ډېره وخته روان دي. ټولو مخکې د وژل شویو عسکرو له کورنیو سره خواخوږي ښیم. هغو ته چې ټپیان دي ژر روغتیا غواړم. همداراز افغان عسکرو ته چې وژل شوي یا ټپیان دي خواخوږي ښیم. په تاسف سره دا داسې یو څه دي چې له ډېر وخت روان دي. د افغان پوځیانو د باور جلبولو د پروسې یوه برخه ده. موږ له هغوی سره د همکارۍ، روزنې او مشورې د هڅو په لړ کې په مخ روان یو. د 2023 کال په لومړیو 24 ورځو کې د ننګرهار له پیښې سره یو ځای ټول ټال شپږ امریکایي عسکر وژل شوي. حال دا چې د تیر میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې څلور امریکایي عسکر وژل شوي وو. په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته دغه تازه مرګ ژوبله داسې وخت اوښتي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره سه شنبه په خپله کلنۍ وینا یا سټیټ آف د یونین کې وویل چې غواړي له افغانستان امریکایي عسکر بیرته کورونو ته ستانه کړي. که څه هم رسنۍ په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمېرې یو څه ښکته او پرته ښیي، خو همدا څو ورځې مخکې د فبروري په درېمه د امریکا دفاع وزارت د امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلو حال خپور کړ چې له مخې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمېر 2355 ښودل شوی او ټپیان څه باندې 40140 تنه اعلان شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوریدونکو د دې خبرونې خبری موضوعات همدلته پای ته ورسیدل. په پاتې څو شیبو کې 219 پروګرامونه د ماشومانو د حقونو په اړه د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او د غراز د سپورت نړۍ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې اندسه اند چاخ شوای د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
ایا دی وی داده خوشی او پښو بوده شنو ته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترین لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن همدا موضوع څیړو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر برید رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخواني افسر جلال خان څخه اورو.
څلور زمن دی وړه لرمه ده.
معمولا دوی دا کله چرک چورتا وای یا درد غنبوره ای پدی کم وقت تختصیوی که اختصیوی چرا قمال
افتر؟ دخو متناظر شکل لری، خصوصا ده وقت ساهن نیولی ده مخ دوار طرف بند پرسوب لری او مخ گرد لکه ده سپوگمه گونده شکل اختیاروی. زامه یا علاشه ده ماشومانو اکثرا دیر دردنا کوی ده دوده نیشی خوره لی. کوشش کهو چی ده نور ماشومانو نیجودا که زکه ده یو ویروسی مرز ده دیر زر یو بلتا ده تنفس او ده هوا ده زرات للاره نه انتقالی. ایا دوی داده خوشی و پرشو بوده شنور تا پیدا که اغای به اصطلاح اختلاطی حالاتی که اغا هم مربوط که ده در غنبوری یا کلچرک ده اختلاطه چه.
کلچرک خود زمان پا کلی که اصلا که پا پختو که تن غنبوری توایی او دا پا ماشمانو که زیاد پیدا که گی. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر تر نه ولي چې دې تداوی وکړي. هغه هم که بیرون وزي او مشمای نوري نه په باندې به تاثیر کوي ورته یو خندا پورې کوي چې دستا سو د مخ ته غورو دغه ته دا مشکل زیات ستاده دا ستر سو ډاکټر سره تنځي ورنه سي مراجعه ونه کی کداش د مرګ سبب وګرځي ورته تر سو هغه مرسته کونه په ځنې تخشیش نه کی په خپل ځرته ورته دوا ورکي هغه نو مشکل پیدا کوي خلک ډیر نه لري هغه په خپل سره یو شی ګرمي په دماغ باندې ورته دي هغه بیا نور مت مشکلات زیات پیدا کوي هغه چې سمرو کی هغه په نورم به تاثیر کوي ډیر زیات تاثیر کوي هغه به انتبر اولی خپل انرژي ورته ټول ما بین ورکي ورته
دولس کلان امرو الله چې کله چرک یا کله پونډي نیولی وای د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم مریض شولم.
بیرون چې ووځې که نه بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي وایي ته ولې دومره چاغې؟ دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
دا جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څه ملې؟ درد کوي څه ملې؟
هو درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مم درد کوي. دا جای مم
کور کې بچی درته پخې ده اوس څه مریضې؟
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
هو لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرون وزم بیا مری شم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډیره مننه. خیر اوسې.
ته هم خیر اوسې.
ډاکټران د کلچرک یا کلپونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بیشتیاوي، تبه کوي، بې حوصلی وي، بهانې لټوي او تر ټولو لوی علائم یې د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت طفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
کلچرک یا ډډغمبوره په پښتو کې ورته ویل کېږي. دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کلچرک یا د ډډغمبوري نښې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې، د غمبوري په آخره برخه کې، د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي. یعنې شدیده درد او پړسوب او کله کله سوروالی پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنی په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي. او په ضمن کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشت ای د پز نوبر اتلل، د سترګو نوبر اتلل، پرنجای او توخی هم کېدی شي چور سره وي.
کیدار تو وای چې دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
بلې، دا مریضی کله کله کېدی شي چې خطرناک شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نیوي ورکړي، یعنی تنام د یو ډرغمبوره ده ور سره په نور د بدن په نور اعضاو کې لکه دماغ، لکه پانکراس، یا په حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي. دغه نور اختلاطات ورسره نه پخپله دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوانه اکثرا پخپله لمنځه ځي او ماشوم په وو نه تر لسو ورځو کې بیرته صحتي به کیږي. خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژونکې ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې کومه د حفظ الصحه او نظافت د نظر ونیسو، پخپل کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوي وکړو. او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډرغمبوري یا مامس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولای چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولای شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې کچرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي د مریض لری ساتل د سالم او ماشومان نه د وقایې لار ده.
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي؟
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان، د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذایې ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي غذا و نشو خوړلای. بل مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دوا وزکه چې کله کله دا درد ډیر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وي په ټوله دنیا کې دغه دوا په سلاب بدون د نسخې و کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅیږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي. دا د او ټی سي دواو په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کېږي د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره دې دوانه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بله دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې لخاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نخواسته معیوب نشي او یا زایی نشي، ډیره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي د دې ماشومان و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویوړ شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي. او بهترین لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدرمنه دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چیاست الله ممل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه په یو بل اونیزه خبرونه کې زما سلامونه ومنئ. په دې هیله چې تیره اونۍ مو خاطره کړې وي، د لوبو له میدانه د دې اونۍ په خبرونه کې ایا د بیډمنټون د سیالیو په اړه مو اوریدلې دي؟ دا لوبه کله او چیرته را پیدا شوه او اوس مهال د نړۍ په څومره هیوادونو کې دود ده؟
د دې لوبې د پیدا کېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د تاریخي روایتو پر بنسټ د لومړي ځل لپاره په هندوستان کې ترسره شوه.
سنوبورد د کابل په واورینو غونډیو. د سنوبورد فدراسیون وایي ورځ تر بلې په دې هیواد کې د دې ورزش مینهوال زیاتېږي.
ما سال 2017 بدین سو فعالیت سنوبورد آغاز
او د همدې لوبې یعنی سنوبورد د ملي لوبډلې یو لوبغاړی نجیب الله ایوبی به مو د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه خبر کړي.
ډېر تخنیکونه غواړي او کله چې څوک لویږي دا یو انګیزه ورکوي چې باید موږ برته سره سټارټ وکړو.
د خبرونه اکرام الله اکرام برابر کړي او زلیم هدی وړاندې کوم. په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورو چې فیروزه عزیزی برابر کړي دي.
د افغانستان د سکیټ بورډ د نجونو فلم د اوسکار د 2020 کال جایزه وګټله. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې غړي مجیب قریزاده وویل چې دغه مستند فلم ته نن سهار د اوسکار د 2020 میلادي کال معتبره جایزه ورکړل شوه. یو اونۍ وړاندې د فلم په بریتانیا کې د بفتا جایزه هم ګټلې وه. دغه مستند د بریتانیایي الینا ادریچا لخوا جوړ شوی دی. په دې فلم کې د هغو افغان نجونو ژوند انځور شوی چې په سکستان کې درس وایي او د غشان تر څنګ د سکیټ بورډ لوبه هم کوي. نصر احمد ابراهیم زای بیرته د تکواندو ملي لوبډلې ته راوګرځېده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د برونز د میډال ګټونکی نصر احمد ابراهیم زای چې نږدې 15 میاشتې وړاندې د چارواکو د نه پاملرنې له امله د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې نه تللی و بیرته راوګرځېد. ښاغلی ابراهیم زای په 2013 میلادي کال کې د یوازیني افغان لوبغاړي په توګه توانېدلی و چې د نړۍ د نویو ځوانانو د تکواندو په سیالیو کې د برونز میډال خپل کړي. دا دره الله نیکفا ل دوا میډالونو ورسته چې اولمپیک د 2008 او 2012 کلونو په سیالیو کې ګټلی و د افغانستان لپاره مهم میډال بلل کیږي. او د بنگلاديش تر 19 کلونو کم عمر ځوانانو کرکټ لوبډله د لومړي ځل لپاره د نړیوالو سیالیو اتلولي خپل کړه. د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د نړیوال جام په پایلوبه کې چې تیر ورځ په سویلي افریقا کې ترسره شوه هندوستان او بنگلاديش لوبډله سره مخامخ وي. د سیالۍ ټاس یا پچا بنگلاديش وګټله او مقابل لوبډلې ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړه. هندي لوبډلې د سیالۍ په 20 اوور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 120 منډې وکړې. د بنگلاديش لوبډلې یاد هدف د سیالۍ په 40 اوور کې په 3 وکټو پوره کړ. دا 13 ځل دی چې د کرکټ د 19 کلنو نړیوالې سیالۍ کېږي او هند تر نورو زیات 4 وارې، آسترالیا 3 او پاکستان 2 وارې د کرکټ نولس کلنو کم عمره ځوانانو اتلولي ګټلې ده. د افغانستان د 2000 کال په نړیوال جام کې وام مقام وګاټه.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د سنو بورډ فدراسیون وایي چې ورځ تر بلې په دې هیواد کې د سنو بورډ لوبغاړي زیاتېږي. په همدې هدف زیات شمېر لوبغاړي د کابل په واورو پوښلو غونډیو ته ختلي او د سنو بورډ په ورزش بوختي. د کابل په واورینو غونډیو د سنوبورډ د ورزشکارانو سخت تمرینونه. سروش درې کاله کېږي چې سنوبورډ کوي. د ده په باور دغه ورزش ډېره انرژي غواړي.
فقط آمادگی نیاز داره، یعنی آمادگی
یوازې روحی چمتووالی ته اړتیا لري. هر څوک چې خپل وغواړي نو حتما یې کولی شي. او سنوبوردینګ ډېر انرژي ته اړتیا لري.
اتلس کلنه نسیمه هم یوه میاشت کېږي چې د سنو بورډ ټیم غړیتوب لري. دغه ورزش ورته ستونزمن دی خو نسیمه د مخته تګ او ځلیدو لپاره ټینګ هوډ لري.
خودم افتادن زیاد کردم ولی چون برف است برف آگار نمیدیم.
زه دیر لویدلیم. خدا چی واوره ده چوک دیر نخویی کی. او دا چی لویدل زنگره خوان لری زه کلکل خپل ازان خورتم. په افغانستان کې سنوبوردینګ ته لیوالتیا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده.
سنوبورډ لوبه یوه ډېره هیجان انګیزه لوبه ده. ډېر تخنیکونه غواړي او کله چې څوک لویږي دا یوه انګیزه ورکوي چې باید موږ بیرته سره سټارټ واخلو.
ما سال 2017 بدین سو فعالیت سنوبورډ آغاز
موږ د 2018 میلادي کال په جنوري میاشت کې د سنوبورډینګ فعالیتونه شروع کړل. ټاکل شوی ده د افغانستان د سنوبورډینګ شپک سیستم دا ځل په پاکستان کې د آسیا کپ سیالیو کې هم ونډه واخلي.
سنوبورډ امریکایي لوبه ده چې په 1980 میلادي کال کې په هغه هیواد کې رامنځته شوه او اوس د اولمپیک د ځانګړو ژمنیو لوبو څخه شمیرل کیږي.
دغه ورزش څومره هم څیړل کیږي اسانه ورزش نه دی. د دغه ټیم غړي څو ځلې ولیدلې او بیرته له ځایه جګ شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم د سنوبورډ ملي لوبډلې لوبغاړی نجیب الله ایوبی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات ورکوي.
تقریبا 2 کاله کېږي چې موږ د سنوبورډ ورزش موږ په خپل د یو ټیم پایس د افغانستان کې د نمرې زر لپاره شروع کو او تقریبا 2 کاله کېږي د ورزش په افغانستان کې موږ هم 2 کاله به مو سٹارټ کیو. دلته د سنوبورډ لوبه یو ډېر هیجان انګیزه لوبه ده. ډېر تخنیکونه غواړي او کله چې څوک لویږي دا یو انګیزه ورکوي چې باید موږ بیرته سره سټارټ واخلو. ځکه دغه څومره متره چې موږ راغلي یو دم یو دستاور دی، یو اچیومنت دی موږ لپاره. په کابل کې فضل د خدای تر اوسه چا مزاحمت نه دی کړی. په بامیان کې هم داسې خو موږ نورو ولایتو کې تر اوسه سټارټ نه دی کړی، وضعیت هم نه دی لیدلی. د هلکانو لپاره خو اصلا کوم مشکل نشته. په هیڅ ځای کې موږ هم د نجونو لپاره فعلا د دارالامان کې د شهرک یا کوی قروغ غرونه ډېر امن غرونه دي او څوک مزاحمت نجونو او هلکانو ته څوک نه کوي.
له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اورئ.
آیا د بینوینټون د سیالۍ په اړه مو اوریدلې دي؟ دا لوبه کله او چیرته را پیدا شوه او اوس مهال د نړۍ په څومره هیوادونو کې دود ده؟ اکرام الله اکرام پر یو مطلب برابر کړی دی.
بیدمنتون هم د نورو ورزشونو په شان په نړۍ کې ګڼ مینوال لري. د دې لوبې د پیدا کېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه خو د تاریخي روایتو پر بنسټ د لومړي ځل لپاره په هندوستان کې ترسره شوه. د دې سیالۍ لومړنی نوم پونا و، خو وروسته کله چې انګریزانو پر هند حمله وکړه په کال 1380 میلادي کې دغه لوبه په رسمي ډول انګلستان ته انتقال او لومړنۍ رسمي لوبه یې په کال 1383 میلادي کې د انګلستان په بدمنتون سیمه کې وشوه او له دې وروسته دې لوبې د بدمنتون په نوم شهرت پیدا کړ. په 1380 میلادي کال کې وروسته له هغې چې د دغه لوبې مینوال مخ پر زیاتېدو و، د دې سیالۍ لپاره په انګلستان کې یوه ټولنه جوړه شوه چې د دغه ټولنې له لوري یو لړ قوانین جوړ شول. خو کله چې دغه لوبه په نړیواله کچه مشهوره شوه او مینوالې پیدا کړل، نو په 1940 میلادي کال کې د بدمنتون نړیوال فدراسیون جوړ شو چې 150 هیوادونه یې غړیتوب لري. د دې سیالۍ توپ له بڼکو څخه جوړ شوی وي چې لاندې برخه یې ربړ یا هم د پسه پوستکی وي. د بڼکو شمېر 14 او دغه شان د توپ ټول وزن له 4 څخه تر 2 ګرامه پورې منل شوی دی. د دې لوبې ډنډا یا ریکټ چې توپ پرې وهل کیږي، لاس ته له لرګي او دغه شان دایره یې له نیکل یا لرګي څخه جوړه شوی وي. دایره د نیلون په تار اوبدل کیږي چې اویا سوري باید ولري. د لوبې دا ډنډه باید د 115 او 190 ګرامه ترمنځ وزن ولري او اوږدوالی 18 سانتیمتره منل شوی دی. دا لوبه عموما په انفرادي او جوړی شکل اجرا کیږي. د لوبې د میدان اوږدوالی 14 متره او 40 سانتي او دغه شان پلنوالی 15 متره او 18 سانتي منل شوی. جالی باید 8 متره اوږدوالی او 15 سانتي پلنوالی ولري. دغه شان باید لزمک 1 متر او 15 سانتي لوړ ولګول شي. که څه هم دا لوبه په اروپا کې ډیره دود ده، خو په آسیا کې هم پیاوړي لوبغاړي شته. چین او اندونیزیا دوه هغه آسیایي هیوادونه دي چې دا لوبه په کې زیاته دود ده او لوبغاړو یې ډیرې نړیوالې سیالۍ ګټلې دي.
په همدې سره زموږ د نن ورځې ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.
خپو هدو له غش په نفس دینا وینم دا مې ویل چې دا به نور رڼا مې هرا خپو هدو له غش په نفس دینا وینم دا مې ویل چې دا به